السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه د ازادۍ راډیو دو پروګرامونو د پودکاستونو د لړۍ یوې برخې ته او دغه راز د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د خبریالانو ملاتړ ادارې د طالبانو لخوا په لس کلونو بند د دو خبریالانو د محکومولو په پریکړې اندېښنه ښودلې ده. دغو خبریالانو ته د طالبانو حکومت د لس کاله بند سزا اورولې. دغه سازمان پرون په خپله ویبپاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د محمد عارف هجران او احمد کامران په نوم دوه خبریالان د چنګاښ په شپږویشتمه د کابل په خیرخاري سیمه کې تر نیول کېدو وروسته سملاسي د طالبانو په پوځي محکمه کې محاکمه شول. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ مرکز ادعا کوي چې هجران او همکار یې لومړی د عاشورا د مراسمو د راپور ورکولو او عکسونو اخیستو او بیا په کابل او ګاونډیو ولایتونو کې د امنیتي وضعیت په اړه د راپور ورکولو په تور په اوږد بند محکوم شوي. طالب چارواکو د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ مرکز د دغو دو خبریالانو اوږدمهاله بند محکوم کړی او پر نړیوالو سازمانونو یې غږ کړی چې د هغوی د خوشي کولو لپاره پر طالبانو فشار راوړي. د افغانستان یو اوسیدونکی د ایراني پولیساتو په ډزو سره وژل شوی دی. پیښه په نیمروز کې د ورېښمو پله سره نږدې شوې. د نیمروز د امنیې قوماندانۍ ویان ګل محمد قدرت تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه افغان غوښتل په ناقانونه توګه ایران ته واوړي چې ایراني پولیساتو پرې ډزې کړي. پرون ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړ چې د دې پیښې وروسته د افغانستان ایران لار په ورېښمو پله کې تړل شوې ده. خو هلته د طالبانو کمیسار له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې پولا د لاند وخت لپاره د تخنیکی ستونزې له کبله تړل شوې وه چې بیرته خلاصه شوه. هندي پولیسو دوه افغانان د نشئی توکو د قاچاق په تور په نوې ډیلي کې نیولي دي. ډیلي پولیسو په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې له دغو افغانانو سره 400 ګرامه هیروین او 160 ګرامه کوکاین موجود و. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د اسرائیل پاوز وایي چې جنگی جیټ الوتکې نن سهار وختي د لبنان په بیکا سیمه کې د حزب الله لسګونه اهداف وشتري دي. د فرانس پرس خبري اجانس په وینا د اسرائیل پاوز پر خپل ټلګرام چینل لیکلي چې دوی په دغو بریدونو کې د حزب الله د وسلو زیرمتونونه په نښه کړي دي. خبر پاڼو کې راغلي چې دوی به تر هغو لبنان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي چې د حزب الله پوځي وړتیاوې له منځه یوسي. د نننیو بریدونو د مرګ ژوبل راپور لا نه دی خپور شوی. خو د لبنان د عام روغتیا وزارت ویلي چې پرون یکشنبه د اسرائیلو په بریدونو کې 115 تنه وژل شول او 395 نور ټپیان شول. حزب الله پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپایي ټولنې بیا پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. او په نیپال کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شوو کسانو شمېر 192 ته لوړ شوی دی. فرانس پرس خبري اجانس لیکلي چې د پلازمېنې کټمنډو په شاوخوا کې لا هم د ژغورنې هڅې روانې دي او د راپورونو له مخې شاوخوا 10 کسان لا هم تري تم دي. نیپال چې تر ډېره غرنی هیواد دی د تېرې شنبې په ورځ د سختو سیلابونو او ورسره همهاله ځمکې ښویېدنو شاهد و. په نیپال کې پولیسو هم د ژغورونکو ډلو مرستې ته دانګلي او چارواکو اعلان کړی چې سیلاب ځپلو سیمو کې د راتلونکو درې ورځو په مخه ښوونځي تړلي دي.
د هیلی پروگرام دی برخې ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په هیلی پروگرام کې هغه نجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړی شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم وکولی شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي. خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتې دي چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وي چې کومه ورځ